د رختر په کچه شپږ اشاریه درې درجه زلزلې تیر شپه د افغانستان شمالي سیمې لړزولي او خلکو ته زیانونه اړولې دي. زلزله په ځایي وخت تیر شپه شاوخوا یوه بجه شوې او د امریکا د جیولوجیکي سروې د معلوماتو له مخې مرکز مزار شریف ته نږدې په ځمکه کې 28 کیلومتره ژور و. سملاسی د انساني زیان په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ټولنیزو رسنیو په انځورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې ګڼ شمیر کورونه او ودانۍ ویجاړ شوي. یو ویډیو چې بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی دفتر خبره کړې ښیي چې مزار شریف کې د روزه مبارک ودانۍ هم زیانونه اوښتي دي. روټرز آژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي دي چې په سمنګانو کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. په بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سر د زیان په اړه راپورونه خپاره شوي چې ډېر لومړني دي. وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ جزئیات درکو. د خیبر پختونخوا په هنګو زوله کې په یو چاودنه کې د یو تانیدار په ګډون درې پولیس ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو یو چارواکي عبدالصمد خان رسنیو ته ویلي چې د سړک غاړې چاودنه پرون یکشنبه هغه مهال وشوه چې د پولیسو یو کاروان له سیمې تیرېده. د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې لسه باندې څلور کلونه راهیسې د هنګو په ګډون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې بمی چاودنې او وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د اکتوبر په 23مه هم په هنګو کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په بمی برید کې د یو افسر په ګډون درې پولیس وژل شوي وو. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړې چې که د لبنان حکومت حزب الله به وسلې نکړي، اسرایل به د تیر کال د اوربان تړون لمخه د ځان د دفاع له حق څخه کار واخلي. نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د اسرایلو د کابینې په غونډه کې حزب الله ډله تورن کړ چې خپل وسلې بیا رغوي او بیا وسلې جوړوي. حزب الله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لیست کې شامل کړې ده. نتنیاهو زیاته کړې چې که لبنان د خپل خاورې د نوې جبهې د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، نو اسرائیل به د اړتیا په صورت کې اقدام وکړي. له بلې خوا د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کارتس پرون ټینګار وکړ چې د لبنان حکومت باید د حزب الله د بې وسلې کولو او د لبنان له سویل څخه د دې ډلې د لرې کولو لپاره خپله ژمنه پوره کړي. یوه ورځ وړاندې د لبنان د روغتیا وزارت راپور ورکړ چې د اسرائیلو په هوایي برید کې څلور کسان وژل شوي. د اسرائیلو پوځ پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې د حزب الله څلور غړي یې وژلي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په وړاندې وګټله. د دغو دریو لوبو وروستۍ سیالي پرون وشوه چې افغانستان کوربه هیواد ته 211 منډې هدف ورکړ. د زیمبابوې لوبډلې که څه هم په دفاع کې پر افغان لوبډلې فشار زیات کړی وو او ښې منډې وکړې، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې ټول لوبغاړي اوټ شول او افغانستان لوبه په 11 منډو وګټله. افغان لوبډلې تر دې وړاندې له زیمبابوې څخه دوه نورې شلوریزې لوبې هم ګټلې وې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې زلزلې د سر او مال زیانونه پیښ کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر خبریالانو ورځ تر بل فشارونه او محدودیتونه په زیاتېدو دي.
ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی د مجبور سو سه هیواد پرېدي.
افغانستان تر استانه شوی یو شمیر کډوال وایي جدي اقتصادي ستونزې ګان
چیم نسته. د ماشومان هم لولګې ذات مړ کېږي، خلک وایي لولګې نه افغانستان کې نه مړ کېږي، راسه د خلکو حالات وینا.
پاکستان کې یو څېړنیزه اداره وایي روان کال د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې.
2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کېږي او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو مطیع وو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید. د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنی. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د ریختر په کچه 6.3 درجه زلزلې تیر شپه د افغانستان شمالي، شمال ختیځ او مرکزی سیمه ولړزولې او خلکو ته د سر او مال زیان واړو. زلزله په ځای وخت 13 شپه شاوخوا یو بجه شوه او د امریکا د جیولوژیکي سروې د معلوماتو لمخې مرکز مزار شریف ته نږدې په ځمکه کې 28 کیلومتره ژور وو. سملاسی د انساني زیان په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د ټولنیزو رسنیو په انځورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې ګڼ کورونه او ودانۍ ویجاړې شوي او خلک تر خاورو لاندې بند پاتې دي. یو ویډیو چې د بلخ د ولایت مقام لخوا خپره شوی ښیي چې مزار شریف کې د روزې مبارکې ودانۍ هم زیانمنه شوې او خښتې ښکته رالوېدلې. روټرز آژانس د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې په حواله ویلي د پام وړ تلفاتو احتمال شته او ناورین په احتمالي توګه پراخ دی. د بلخ ولایت مقام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ټیمونه زیانمنو شوو سیمو ته رسیدلي او په خبره یې وروسته به د وضعیت په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې په سمنګان ولایت کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان دي. سمنګان کې د طالبانو د امر روغتیا رئیس قاری لطف الله حبیبي ویلي چې د دې ولایت په مرکز ایباک کې یو تن وژل شوی او لسلو ډیر نور ټپیان دي. د هغه په وینا د بلخ په خلم ولسوالۍ کې شپږ کسان وژل شوي او له اویاو څخه ډیر ټپیان شوي، او په حضرت سلطان ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د احتمالي او لمرنیو زیانونو په اړه دغه راپورونه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي او ډیر لمړنی دی. ممکن شیبه په دغو شمیرو کې بدلون راشي. د زلزلې ټکانونه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو او پلازمینه کابل کې احساس شوی او خلک یې له خوبه پاڅولې دي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې دوه میاشتې وړاندې د اګست په 1 یوې زورورې زلزلې د افغانستان ختیځې برخې وځپلې چې ډیر زیان یې کونړ او ننګرهار کې واړوه. د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي هغې زلزله کې څه باندې 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. ورزو د افغانستان شمال ته هلته آزاد خبریال نورګل اندړوال سټډیو سره وصل دی. اندړوال صاحب، ستړي مشي تاسو د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې دغه خبري پیښې څاري، د تیر شپې د زلزلې په اړه څه ویل کیږي، خبریالانو ته څه معلومات رسیدلي او چارواکي څه وایي؟
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بیګا یو بجو دوه درې دقیقې چې زلزلہ رامنځته شوې ده. زلزلہ په عموما په شمالي ولایتونو کې رامنځته شوې ده. په بغلان ولایت نه به زه درته پیل کوم چې بغلان ولایت کې د والی ویان سره چې موږ خبرې وکړلې دوه کسانو ټاپی کېدل دوی تایید کړل. هغه هم راته ویل چې برسیرنو تر لومړنیو درملنو وروسته بیرته خپل کورونو ته رخصت شوي دي. په بلخ ولایت کې هم سي موږ معلومات وکړل، هلته هم رامنځته شوې زلزله کې خواو شا درې کسان شهیدان او اویا کسان پورو ټپیان راوړل شوي دي. خو ځینې نورې سرچینې وایي چې لا هم ځینو ځایونو کې تر خاورو لاندې کسان بند دي. په بلخ ولایت، په سمنګان ولایت کې هم، یعنی په عموم کې په شمالي ولایتونو کې د رامنځته شوې زلزلې د شهیدانو یا د مړو شمیر 15 تنه ښودل شوی ده او د ټپیان شمیر 143 تنه ښودل شوی ده. یو څه چې خطوب او د ډېرې مرجوبلې نه مخنیوای کړی دغه پر وخت د الفات قول اردو چې په بلخ کې اوسیږي دغه ځواکونو پر وخت رسیدنه کړې ده او تر زلزلې دقیقې وروسته دوی خپل شمیرې په ټولنیزو رسنیو کې اعلان کړل چې په هره سیمه کې چیرې مرزوب لره رامنځته شوي یا څه زیان لیدلې وي نو موږ مرستې ته چمتو یو. نو پر وخت د بلخ ولایت ځینو ولسوالیو ته دوی رسیدنه او د تاشقرغان تنګي ته دوی را رسیدنه د لامل سو چې دغه د مړو شمیر کم ده. د ټپیانو تعداد خو کله چې لومړی زلزله رامنځته شوې ده سته ده، یعنی په وخت امنیتي ځواکونو خپل مرسته کړې ده او لا هم په ځینو برخو کې دغه عملیات د ژغورنې دوام لري.
او تاسو وایئ چې بغلان ولایت کې درته چارواکو خبرې کړي دغه راز بلخ کې خپل کوم ځای کې او خپل د تیر شپې د زلزلې کیسه وکړي، آیا تاسو هم ټکانونه احساس کړل؟ څه د تیر شول در باندې زلزلې ټکانونه څنګه وو او شاوخوا کې آیا ورانه ویجاړې تر سترګو کیږي؟
زه فعلا بغلان کې هم، په بغلان کې هم زورور ټکانونه احساس ول. اما د بغلان په ډیرو برخو کې، یعنی خاري سیمو کې او کلیوالي سیمو کې ورانه او جاړې نه درامس وی اواز د پلخمری او د ورسواله په هغه سیمه کې غرانه سیمه کې چې درې وی او کورونه په داسې ځایونو کې آباد شوی او هغه د زلزلې مقاومت نه درلود. نو هغه جوړ کې څنګه څه ویجاړې رامنځته شوي دي او کسان پکې ټپیان دي. وخت په وخت امنیتي ځواکونه او تر څنګ د بغلان ولایتي ادارې هڅه کړې ده چې هم د خلکو سره او هم د روغتیايي چارواکو سره په تماس کې تر څو ارقام او د مړو زخمیانو تعداد راټول شي. نو د زلزلې نه را په دې خوا هر شیبه چې موږ اړیکه کړې ده د مسؤلینو سره هغوی موږ ته ځواب راکړی ده. تر اوسه پورې هم د دوو کسانو ټپي کېدل تایید شوي دي. خو اوس هم د بغلان د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست او د ولایت مقام اداره کوشش دا کوي چې هغه ولسوالیو کې چې لکه گزرګاه نور ځینو برخو کې ټلیفوني اړیکې ډېر کلن کېږي کېږي هم د مرکز سره اړیکې وي او ځینو نورو برخو سره اړیکې نه وي. نو له هغو سره هم اړیکې تامین شي او وروستي جزئیات راټول شي.
کور ودان ډیره مننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې آزاد خبریال نورګل اندړوال و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
اوریدونکو هڅه کوي چې د خبرونه په ترڅ کې یا هم پر اتلونکو ساتلو کې شیبه په شیبه تاسو ته د زلزلې د زیانونو په اړه نوي معلومات خبرو کړو. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبريالۍ زپل ډیر شوي دي. دغه مرکز تیر ورس په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلونو کې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوې دي. له افغانستانه به هر د رسنیو یو شمېر فعالان بیا وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لري کړي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یک شنبه په ورځ د نومبر په 2 نیټه د خبريالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیات پای تر رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیات د کلتور دوام د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پایل راهیسې د 2021 کال د اگست 15 څخه تر 2015 کال د اگست 15 په تیرو څلورو کلونو کې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوې دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژبې ټلویزیون د دوو کارکونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي 15 افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي او د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت وایي چې غلام مجاهد مخکې ویلي و چې خبريالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبريالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبريالانو د فدراسیون وایاند حشمت وجداني وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبريالان ډېر خبريالان دې ته مجبور کړي چې یا خپل دندو څخه ګوښشي او یا دې ته مجبور سوی دي چې هیواد پرېږدي. ولې په تیر څلور کالو کې د طالبان لخوا ډېر خبريالان ونیول سو شکنجه سو او حتی د دې ته مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بیساري ډول د رسنیو ازادي محدوده کړي، هر خبريال ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواک رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار لاري اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دیتا اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوری نه يم چې د طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوکرانی ځواکونه وایي چې د سخت جګړې په ترڅ کې پوکروفسک ښار تر خپل ولکې لاندې ساتلې روسي چارواکو مخکې دا کړې و چې دغه ستراتیژیک ښار یې نیولې دی. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
په داسې حال کې چې روسي او اوکراینی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې پر یو بل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکړ، اوکراینی پوځیان وایي د دوی ځواکونه د هیواد په ختیځ کې د پوکروفسک ښار د جپې په لومړۍ کرښه کې دي. په داسې حال کې چې جګړه په شدت جریان لري، د کرملین وایانت دیمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو یوه لیدنه اوس مهال ضروري نه وه. د پیسکوف له دغو خبرو چې یک شنبه خبرې شوې داسې بریښي چې د سولې د زیارونو سره سره مسکو هوډ لري چې په اوکراین باندې خپل بشپړ برید ته چې د 2022 کال په فبروري کې پیل کړي دوام ورکړي. پیسکوف پرته له دې چې نور توضیحات ورکړي وویل هغه څه چې اوس مهال ورته اړتیا ده د ستونزې د ځانګړو تفصیلاتو د حل لپاره خورا دقیق کار دی. دا څرګندونې په داسې مهال کېږي چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي درستیز د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې روسیې تیره شپه د اسکندر ام بالستیک توغندي او نه اویا بی پیلوټه الوتکې توغولې دي. په عین حال کې اولی کیپر د سیمې پوځي ادارې مشر وویل چې په اودیسا ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو برید کې دوه کسه وژل شوي او یو کس ټپي شوی دی او په وینا یې ملکي تاسیسات زیانمن شوي دي. بلخوا د آزاد اروپا آزادی رادیو اوکراینی څنګه په زاپوروژیا ښار کې د استوګنی په یوه ودانۍ د برید رپورت ورکړ، خو په دغه برید کې څوک ټپي شوی نه دي، اما د ښار په نورو سیمو د بریدونو په نتیجه کې درې کسه ټپیان شوي دي. په عین حال کې اوکراین د روسیې کراسنودار سیمه کې د تور سمندرګي تر غاړې توپس بندر کې د تیلو د انتقال په یوه کښتۍ او تاسیساتو باندې ځوابي برید وکړ. روسی سیمه ایزو چارواکو ویل چې د بی پیلوټو الوتکو ټوټې په کښتۍ راپریوتې، کښتۍ زیانمنه شوه او په کې اور ولګېده او عملیې ترې تخلیه شول. په دغې سیمې باندې تیر کال هم اوکراینی بی پیلوټو الوتکو څو بریدونه کړي وو. د جګړې د مخکینیو کرښو څخه خبرو سویو خبرونو کې اوکراینی پوځیانو د یکشنبې په ورځ په ګڼو سیمو کې د جګړې د دوام رپورټ ورکړ، خو د جګړې لوی تمرکز په پوکروفس ښار دی چیرته چې د رپورټونو په اساس اوکراینی ځواکونه شاوخوا 170,000 روسي ځواکونو سره مخامخ دي. څارونکي خبرداري ورکوي کچېرې د پوکروفس ښار چې له جګړې مخکې 170,000 اوسیدونکو درلودل د روسي ځواکونو لاسته ورشي، نو کېدای شي د دوی په مخ لویدیځ خواته د دنیپرو پتروفسک لور ته لار پرانستل شي او د اوکراین جنوبي سیمې له خطر سره مخامخ شي. د اوکراینی ځواکونو عمومي قومندان جنرال الکساندر سیرسکی د شنبه په ورځ په فیسبوک ولیکل چې پوکروفسک د موږ تر واک لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د روسي ځواکونو د لمنځوړلو او له دغه ښار څخه د شړلو لپاره پراخ عملیات روان دي. له دغو څرګندونو یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په خپلو څرګندونو کې د پوکروفسک جګړه د اوکراین لپاره اولویت بللی وو. د ښار اکثریت سیمې ویجاړه شوې دي. اوکراینی چارواکو د لویدیځو رسنیو هغه رپورټونه تایید کړل چې په کې ویل شوی و چې اوکراینی ځانګړي ځواکونه په دغه ستراتیژیک ښار کې ځای پر ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونه ادعا کړې ده چې پوکروفسکي اوکراینی مدافع ځواکونه محاصره کړي دي. د روسي دفاع وزارت هم ادعا کړی چې روسي ځواکونو د اوکرایني ځنګړو ځواکونو د وی ډلې ټول یوولس عسكر چې د هلیکوپټر په وسیله خار کې کوز کړای شوی و وژلی دي. د خار د نن وضعیت څرګند نه دی او په خپل واکه توګه یې تایید نشي کېدای. اټکلونه ښیي چې له 200 تر 400 پورې روسي سرتیری د دونسک سیمې د دغه خار په ختیځو برخو کې ځای پر ځای شوي دي چې د اوکرایني کشف عملیاتو څخه د ځان ساتلو لپاره له خاري تاسیساتو، زیرزمینیو او ملکی استتار څخه کار اخلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته راپورونه لرو. په پاکستان کې به د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه یو راپور واوري. اوس ورزو دې ته چې له افغانستان او ایران راستان شوی یو شمیر کډوال وایي چې ناوړه اقتصادي شرایط ګالي. تفصیل اکرام الله اکرام اورو.
له پاکستان او ایران راستان شوی یو شمیر افغانان وایي د خوړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خپل ماشومان لپاره کافي خوړی نشي برابرول او روغتیايي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شویو کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې په روسي کې له پاکستان ستون شوی د یک شنبه په ورځ د نومبر په 2 مې ازادي راډیو ته وویل
چې موږ سره ماشومان هم لولګي ځاتم لکی خلک وایو لګي نه پاکستان کې نمړي کیږي راسره خلک ولات وینه والله په بل زلات ورته راشي هم دا ویلو بیا دا هغه دومره ګران سره
له ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جوزجان کې اوسېږي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ټول مولې چیز خدا
نه زما اولادونه لوګي مړکیږي همدا می مهدی زوی چیږي او ډوډۍ غواړي خو موږ هیڅ نه لرو. په جمعات کې څو ډوډۍ راځم کیږي او موږ ته راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنۍ بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې درې افغان کډوال ماشومان چې لخپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بن پاتې او د لوګي او سړې هوا له امله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړه شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د غدرې ماشومان چې عمرونه د 2 او 3 میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دی ولایت د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړه شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلون لپاره جوړ شوی دی هلته د شنبه په ورځ باندې درې ماشومان د لوږې، یخنۍ او ډېر انتظار څخه وفات شوي دي.
پاکستان د 3 اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سختو نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې. خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانیستي. د راپورونو له مخې په 13 ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د اوښتو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 10 په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې اوریدونکو. د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په وسلوالو بریدونو کې د 9% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری دغه بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي. دا چې د دغه ادارې په راپور کې څه راغلي د مشال رادیو خبريال په دې راپور کې ورته کتنه کړې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 13% زیاتوالی راغلی. خو په دغه بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په دیمبه نیټه خپل کړي خپل میاشتنی راپور کې وای چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوی بریدونه شوی چې پکې 450 کسان مړه او 113 زیات جوبل شوی دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ځواکونو سرتیري، دیش عام ولس او یو د امن کمیټې غړي مړ او یو سل دوش پیته جوبل شوی دي. اداره وایي چې مړ شوی کسانو کې زیات تر شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رادیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدون کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوی یو کم نوی وسلوال بریدونو کې یوازې 2 اتیا بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 1,455 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتی جواکون لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 1,550 کسان تښتولي دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 2 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا تر څنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام ولس او امنیتي جواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموال راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکم شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، که هغه بیا په بلوس کې دي او که بیا هغه په پښتانه کې دي او که بیا په نورو کې دي، که ودې ته واک اختیار ورکړل سي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی، نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخی به هم څوک ونه وچاو دي. مثال درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده، ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکو، نو په سلروي ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لس را پاسې ده او دوی د ناتار لارې څخه نه یوازې د خپل سړی برده ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته غټه مرګ جوړه واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي، د دې سیمې د ولسونه د چکم سیاسيان دي، اصل وارثان چکم دي، د چکل په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن لارې څخه د خلک داسې پالیسی جوړولای سي، نو هم د اصل وارثان د اصل جینن ژغونه چکم دي، دا کچیر د سیاست لاری څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړی، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کیږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې اولس هغه پالیسی کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسی خوشی چې په هغه کې د دل لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 د امنیتي جواکونو سرتیری وژل شوي او روان کال په لومبه شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکوونکي وژل شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت تر څنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہوار دی، خو د دواړو حکومتونو پالیسۍ ترهګرۍ په ځای سیاسي دي، کومې لوجه چې په خیبر پختونخوا کې ترهګری د 13 کالو په نسبت سخت کال نور هم سیوا شوې ده.
دا کال 2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریس کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي، او لا 2 میاشتې په دې کال کې پاتې دي، خو تر دې دمه پورې په دې 10 میاشتو کې چې څومره عملیات شوي دي، بیا د ترهګرۍ چپې پای کې مرګ جوبلا، دا غې شمیره د 13 کالو ناسیوا را روانه ده چې کوم په خیبر پختونخوا کې مخکې چې کومې چپې تیرې شوې وي. خو زه دا ګڼم چې صرف خیبر پختونخوا حکومت نه، خلکو ګوتې پورته کوي صرف خیبر پختونخوا حکومت ته، پای کې څه شک نشته چې د دې سنجیدګي نشته، خو که بل طرف ته وګورو نو وفاقي حکومت هم چې کوم دی هغه د دې نه بریو ذمه نه دی، هغه په دې صورتحال کې برابر ذمه وار زه ګڼم.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبه لسو میاشتو کې 2,835 نه زیات کسان مړ شوي، چې پکې 1,103 سلويخ وسلوال، 600 د امنیتي جواکونو سرتیری، 1,500 عام ولس او 21 د امن کمیټې غړي شامل دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
د ازادي ملما، د ازادي ملما دی خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم.
دې خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابللی دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زموږ ستاسو خپرونه اوري. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغه دپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګ ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر ښه، خوشحاله سره مغلی همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه راکړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګي څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پاتې رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د ترکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هیواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما نو په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړ زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم کې لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و، چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې بیا دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه. واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي چې هماغه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما ژورنالیزم ښوونځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا ښوونځی پای ته ورسېدل نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې ژورنالیزم ښوونځی پیل کړ او خوشبخته نه چې پای ته ورسېدم.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره و، دوه نیم کلنه دوره و؟
دوه کلنه دوره و، خو عموما د شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کیږي، نو دغه لپاره دوه نیم کال ما ولوسته.
ولې مو د خوخي رشته نه و؟ مهندسي خو پوهیږي چې ډیره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تیر بیا ډیر خلک غواړي چې انجینری کې بیا هم دغه مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو سب سس خبر پر ځای د ډیر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پنځه تبریلی شي او یې په خټو ولولې، ځکه چې عموما دغه د انجینرۍ بیلابیل برخې چې دي د ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دي مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر سې باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالی کېږي. زه هم د مو کسان له ډل څخه وم چې بریالی وم، ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم فضایل ولرم او کار به کوم په دغه برخه کې. نو دغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کې کار
وکړم. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص ول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلا په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو له د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولې، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړ، همکاري پیل کړه.
بله، د مهندسي پوهنتون په سمستر کې سما د افغانستان یو رسنۍ سره دنده پیل کړله. هماغه د لامل شو چې زه د ورځې د خوات دنده ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړم. نو مخکې له څه زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بیلابیلو څانګو په بیلابیلو برخو کې. وسلم اګنا مې هم ورسره یو ځای ومه غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کې راپور متهیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیولای، یا په کوم برخه کې؟
په لومړی کې ما د دوبلې لټانګ څخه پیل کړل، او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وسلم غنا تیر کمه موده کې بل اخره توانل چې راډیو خبرونه تلاره پیدا کړم، او هغه دې لامل شو چې دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف مسخه هم همداسې وسل چې ډېر کمه موده کې وتړندل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سهارنۍ پروګرام یا سهارنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړل.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسو او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نور صاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بیلابیل خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته وړلې چې هم د ویاندې یا پرزنټرې په توګه وم، هم ورسره غنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونه راهیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونه چلیږي د هغې د پروډوسره په حیث وم. ولې ورسره غنه مې البته د همغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو هماغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ تلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم، او هماغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ومې غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم. ځکه مې نو رسنۍ سره یلما ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخکې وکړله دي شاید یو څه موډل لپاره شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړه او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخې ته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې و چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبه کولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نو څه یو څه د ځینې وخت بعد ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او خیما هم له صفر څخه شروع کړی وو. سه د یو څو میاشتو لپاره ډیره راته سخته وه ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو ځینو یو پوری پورته کېږي او بېرته کته کېږي. د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه درسره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه درسره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیل پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړه او مې غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په بهر حفاظت د هېواده بهر میشتي ماشومان د دل فرچ مجبور دي چې د هغه هیواد ژبه زده کړي هغه خپل مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو پیروي. ما په دغه خور باندې یوټیوب چینل پرانسته او مې غوښتل تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوم مجبور یو د هغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینې بندیزونه هم ول مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري او کله کله به دغه پالیسي دلې همشي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله زما نسل پرې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړه سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
تاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لرئ؟
بله ما واده کړی دی او خوشبختانه د لپاره شو کېدای چې دوه ماشومان لرم. مشر اولاد مې لور کړی ده خوراجانا الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره. ما او دوه ماشوم مې هم هلک دی مساجر او هیله من چې ټولو هیوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیکعمله اوسي البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خبرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د یو لسم د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په هکله ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوان دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دا دی لامه کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو. کار وکړو، حداقل د یو ورځ هغوی خوشحاله وساتو. یو ورځ د پلار په حیث، د ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو. یو یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي. ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو او خپل چا چاپیل د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پیدا
د مناسبتي ورځ نه پرته دغه سوژه چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادیږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام خبر کړم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانشئ، نو تاسو به په همدې ارمان باندې اوسئ. وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیغام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس پکار شي پخلی زده کړي.
بل تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي، مثلا کومو نورو برخو کې؟
د دې تر څنګ نور څه بیا بل خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت د میلمنو را غواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي. او زما د خپرونې عموما میلمنې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي، نو یا زه را دوتوم په لایف توګه، مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، او یا هم د استاد لار څخه. او دې تر څنګ یو بل خپرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کړم، تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي، او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي. او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو، دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده، او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې و باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي، یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. لا باید وحد سیگم، لا باید خپرونه جوړه کم، لا باید موضوعات را پیدا کن،
افغانستان برابره ده همه هیوادوالو لوري بچه داسې کومنت لاس کې چې وايي څه ضرورت چې اوس ته غلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنی ډېر عجیب و غریبه نظریې او خبرې پرې خلکو لور څخه وایي. داسې داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو موږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کې یو. هلته کله چې یو کس راجګېږي یا کورنۍ راجګېږي، په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. موږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه وطن منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعاله یم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی، د رسنیو په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کې؟ کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست،
چیلنجونه هم حتی که موږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زموږ کورنۍ، زموږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سمت پورې اعتبار لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه وړي. او که چېرې لوړه سطحه باندې وګورو، موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي، موږ کار کوو د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو صاحب، زما په خپرونه کې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې څه نه پوهیم، ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم موږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې، یو په یو بازار کې، په یو ځای کې، په یو نندارتون کې، په یو کتابتون کې، هر داسې ځای چې اوسي، چې یو پېغله، یو مېرمنه راسي هلته یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلی ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کې، شته د هر چا له لورې څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې، په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ هم کار په دغه برخه کې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړې دي، او همغه دي لامل شي چې ما ته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم. د خپرونې ثبت، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه په خپله کوم.
ډېره ل که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوس وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي، یا مثلا داسې تېره سي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حوال دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو، که نورو ته ګټه نه شو رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل چار چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو، ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو، په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ ما د حال د وطن راوړئ کاکړۍ غاړې کاوما ما راور پخلا کاوما ما راور پخلا کاوما سفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي د
ہم نے والا اس رات دیکھا